السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوی خلاند خبری برخه کې به ووري چې په افغانستان کې نن د افغانستان لپاره نن د جنوا نړیوال کانفرنس پیلېږي. دغه دوه ورځنۍ غونډه ټاکل شوې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې پیل شي، خو په پیل کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. ټاکل شوې تر 3 ساعتونو پورې د افغانستان په اړه د جنوا کانفرنس پیل شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان وروستۍ هوکړه ګټوره بللې او یونیسف ژمنه کړې چې راتلونکی کال به نږدې 100 هیوادونو ته د کورونا واکسین ولیږي. بشپړ خبرونه نن د سویس په جنوا کې د سولې، هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د 4 کلونو په مخه خپل پروګرام له نړیوالو سره شریکوي او د هغوی د همکاریو په تمه دی.
ټاکل شوی په جنوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي. نږدې 100 هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې زموږ اصلي متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضوري او آنلاین ډول برخه واخلي.
تمه ده د دغه کانفرنس له لارې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو پر دوام خبرې وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي، سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابر شي. زلمی خلیلزاد دا خبره بیګا پر خپل ټویټر پاڼه ولیکله. هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ او هم پاکستان کې له هغه ژمنې هرکلی کوي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند لپاره کار کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډ هوکړه لیک کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو. د هوکړې لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا او هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په چارو کې به ګډو همکاریو ته دوام ورکوي. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 2 تنه وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون د ولسوالۍ په بازار کې وشوه.
پښتون زرغون ولسوالۍ کې په موټرسایکل کې د چاودیدونکو توکو چاودنې 2 تنه شهیدان او 6 تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې امنیتي منصوبین هم شته. دغه پیښه په جدي او هر اړخیز ډول څېړل کېږي.
یوې بلې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په هرات کې زموږ خبریال ته ویلي، وژل شو کې یو ملکی کس او بل د ولسی پاڅون کوونکو غړی شامل دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. یونیسف پلان لري چې راتلونکی کال 2 نوي مخ پر وده هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارډ ډوز واکسین او 1 میلیارډ سرنجونه ولیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د نړۍ په کچه د واکسین اخیستلو تر ټولو لوی اداره ده. دغه اداره هر کال نږدې 100 هیوادونو کې د ویروسونو د خپرېدو د مخنیوي په هدف 2 میلیارډ ډوز واکسینونه اخلي. مخ پر وده هیوادونو ته د کورونا واکسین په دومره لوی شمیر کې یو لوی ننګونه بلل کیږي، خو یونیسف وایي د بار وړلو له سلګونه هوایی او سمندري شرکتونو او د لوجستیک له نړیوالو شریکانو سره په دې برخه کې کار کوي. په ریاض کې د جیشل هیوادونو غونډه کې هم د کورونا پر ضد مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې او ژمنه وشوه چې د واکسین لپاره به یې هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي. دغه غونډه پرون پای ته ورسېده. د امریکا او اروپا د درمل جوړولو یو شمیر لویو شرکتونو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا ضد واکسینونه یې جوړ او ازمویلي دي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې پورې به دغه واکسین په پراخه کچه تولید شي. د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په مینسک ښار کې ونیول شول. له 2 نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې وې د لسګونه کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو دولتي ځواکونو لخوا بندیانېږي. پرون د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پیل شوو مظاهرو 106مه ورځ وه. د اګست 9 چې لوکاشینکو د بلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شو، د بلاروس ګڼ اوسیدونکي او مخالف ګوندونه مظاهرې کوي او د هغه د استعفا غوښتنه کوي. لوکاشینکو او رژیم یې د مظاهره چانو په وړاندې د زور زیاتي په کارولو تورن دي او اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو پرې بندیزونه هم لګولي دي. او تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپل کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړي، خو د کاندید وزیران نمونه یې نه دی اخیستي. رویټرز خبری آژانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدینو په حواله ویلي چې ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنیو چارو وزیر معرفي شي. وړاندوینې داسې دي چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار سوزان رایس او یو بل با تجربه ډیپلومات انټونی بلینکن تر نورو زیات د بهرنیو چارو د وزارت چانس لري. وروستی خبر دا دی چې انټونی بلینکن تر ډیره حده امکان لري چې د بهرنیو چارو وزیر شي. کاندید وزیران باید د سنا رایا هم خپل کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. دغه راز اوریدلی شئ پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام. مخکې له دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته ورشو، دغه پروګرام لنډه خبری برخه درته وړاندې کوو. اوري چې د افغانستان 2020 په نوم دوه ورځنۍ لوی مرستندوی کانفرنس نن په سویس کې پیلېږي. افغان حکومت ویلي چې په دغه کانفرنس کې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت ته د پایدار سولې، غذایي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزې، دولت بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه او کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. انتظار لرو تر څو نړیواله ټولنه زموږ د اهدافو او برنامو د تحقق لپاره د افغانستان دولت او ملت سره همکاري وکړي.
د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده د کانفرنس لومړی ورځ په ځایي وخت د سهار په 10:00 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه کېږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایدار سولې جوړونې، له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو ارزول او اقتصادي لومړیتوبونه او د مرستو په اغېزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ به چې سهار په 9:00 پیلېږي، افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. امریکا چې د افغانستان له لویو تمویلونکو او ستراتیژیکو متحدینو ده، وارده مخه اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپلو مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې، امریکا به په دغه کانفرنس کې له خوندي، باثباته، ډیموکراتیک او په ځان بسیا افغانستان سره چې هم په کور دننه او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي، پر خپلو تعهداتو ټینګار وکړي. پر افغان دولت سربیره د جنیوا د کانفرنس دوه نورو شریکو ترسره کوونکو فنلند او ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د فنلند پراختیایي همکاری او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر ویلي سکیناري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي:
سترینګثنینګ ګلوبل افورتس.
د افغانستان د سولیز او هوسا راتلونکي لپاره د نړیوالو هڅو پیاوړي کول اوس خورا مهم دي، ځکه دا هیواد د سولې لپاره تاریخي فرصت په مخ کې لري. د سولې او روښانه راتلونکي په لور د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو.
For a brighter future.
تیرزل په 2014 کال کې نړیواله ټولنې په بروسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې و چې پکې د 15.2 مليارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. په 2020 کال کې د جنیوا کانفرنس په خورا حساس وخت کې ترسره کیږي. یو خوا د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې خبرې روانې دي، او بل خوا د افغانستان دولت ځان بسیاینی او اقتصادي هوساینې ته رسیدو لپاره د نړیوالې ټولنې د تازه مرستو تمه لري. طالبانو بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د جنیوا د کانفرنس مرستې د افغانستان د حکومت له لارې نه، بلکې له دوی سره په همغږۍ د نړیوالو مؤسسو له لارې په خلکو وویشي.
و موریدل چې نن تر څو ساعتونو پورې په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. لږ وړاندې مې د اقتصادي چارو له کتونکي وحید الله غازی خیل سره په دې اړه خبرې وکړې، او ترې ومې پوښتل چې د جنیوا دغه کانفرنس له تیرو هغو سره څومره متفاوت دی.
دا خو اول ځل نه دی چې دغه کانفرنس کېږي، دا هر کال کېږي، پخوا هم دا شوي دي. دا اول ځل نه دی، ولې دا کانفرنس د نورو کلونو په پرتله باندې متفاوت دی. تفاوت په دې کې دی چې طالبانو سره نړیوالې ټولنې په دې ارتباط باندې خبرې کړې دي او بل شرطونه ایښي دي. مخکې له دې چې کانفرنس ظاهر شي لږ شرط ایښي دي. افغان حکومت د دغه شرطونو تقریبا هرکلی کړی دی او افغان حکومت به له دغه چانس نه ګټه واخلي. د اوربند مسله ډېره جدي دوی نیولې ده طالبانو سره، دا به دوی مطرح کړي. بل د فساد په ضد باندې کومه اداره چې دوی نوې جوړه کړې ده دا به ورته ووایي. دې له مخکې دوی څه کسان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي ولې تحقیق لپاره تللي نه دي. نو پیغام خو دا دی د نړیوالې ټولنې چې هغوی په نورې مرستې افغان حکومت ته چې ورکوي دا به په شرایطو باندې وي. دا به څلور کلنې نه وي، دا به یو کلنې وي. شرایط یې هم ډېر سخت دي. نو دا هغه نورې مرستې غوندې نه دي چې بې قید و شرطه به ورکول کېدلې څنګه چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې موساتو لخوا څنګه مصرفولې. دا مرستې مشروطي دي.
بلې، ولې فکر کوئ دغه د مرستو موده یو کال تر لنډه شوه؟ پخوا په داسې کنفرانسونو کې تر ډېره اوږدمهاله ژمنې کېدلې. فکر کوئ نړیواله ټولنه کرونا وبا ځپلې ده مرستې نه لري او که نه په افغان دولت باندې اعتبار یو څه کم شوی؟
نه، هلته د سولې خبرې روانې دي او کېدای شي د سولې توافق دې نتیجې ته ورسېږي چې یو بل اداره رامنځته شي. نو چې بیا بله اداره رامنځته کېږي نړیواله ټولنه غواړي چې له هغو سره بیا خپلې مرستې ډېرې اعلان کړي. زه یوازنۍ علت د دوحې پروسه بولم چې د دوحې پروسه انشاءالله په کامیابېدو ده او دوی ډېره تمام هغې ته لري چې له نوې ادارې سره بیا ډېرې مرستې اعلان کړي، نه له دې حکومت سره. ځکه دا حکومت چې کومې ژمنې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي متاسفانه هغه یې پوره نه کړي. فساد فوق العاده زیات شو، حکومتداري خرابه شوه، امنیت خراب شو، اقتصاد خراب شو، سرمایه ګزار فرار وکړ له افغانستان نه، د خلکو باور په حکومت باندې کم شو. نو دا علتونه هم دي ولې ډېرې علت یې د دوحې پروسه ده چې نوې ادارې رامنځته کول او د هغوی سره بیا د مرستو اعلانول دي.
بله، غازی خیل صاحب، د افغانستان په اړه باندې تاسو مخکې اشاره وکړه چې څو ځله داسې کانفرنسونه جوړیږي. له دې وړاندې د ناټو کلنۍ غونډه وه، دغسې مرستې پکې ژمنه شوې وې. دا ځل د جینوا چې دا هم تقریبا عادي هر کال ترسره کیږي یا په څو کلونو کې یو ځل، د جینوا د کانفرنس مرستې او د ناټو چې تر ډېره یو پوځي سازمان دی د هغو مرستې څه توپیر سره لري؟
بدون شکه دا خو په ملکی برخه کې ډېرې دي، په ښه حکومتوالۍ کې ډېرې دي، په سولې پروسه کې دي، د بیا رغونې په پروسه کې دي. د ناټو مرستې خو نظامي دي، دته ډېرې دغه شوي دي، بېلې شوي دي. هغه په نظامي برخه کې مرسته کوي، په نظامي برخه کې په مرستو کې کم کموالی نه دی راغلی.
د اقتصادي چارو کتونکي وحیدالله غازی خیل و چې د جینوا د کانفرنس پر ارزښت او د افغانستان لپاره د دغه کانفرنس پر پیغام خبرې کولې. دغه کانفرنس مالی وزارت ویاند ویلي چې نن د جینوا په وخت په 10:30 بجو چې د افغانستان یوه بجه کېږي پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
غنو اوریدونکو، د جینوا کانفرنس په اړه اس ام اسونه هم را لګیلی چې نور خبرونه کوي درته وړاندې کو. خو اوس ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
زمانوم جناغه صالح د ننګرهار اوسیدونکو مأموګ د جنیوا کانفرنس ته هیلمنګیو چې په دغه کانفرنس کې کوم مشمن یا کوم مرستې د افغان حکومت سره کیږي دا ځل به هغه کړو مرستو نه نړیواله ټولنه او بهرنیان په سم ډول څارنه وکړي. ځکه که په تیر کې هم ځینې ژمنې شوې او د هغې نه ځینې برخه افغان حکومت ته په واک کې ورکړل شوې، یعنې مرستې هغه تر ډېره په سم ډول مصرف نه شولې، بنیادي کارونه پرې ونه شول او افغانان لا هم چې کله مخ کې و د هغه نه زیات د فقر او بیوزلۍ سره مخ دي.
فرید احمد تسکین یم، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. په کار داده چې د افغانستان حکومت د خپل تیرو تجربو نه په استفاده باید د دغو مرستو د جلبولو او همدا ډول د دغو مرستو په صحیح معنی لګولو سره یو داسې برنامه، پلان او ستراتیژي ولري چې له یې خوا د فساد پر وړاندې مبارزه ګټوره تمام شي او لبلې خوا د افغانستان د ولسونو پر روزمره ژوند کې بدلون راشي.
نوم احسان صدت د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په تیرو شلو کلونو کې په میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو لا هم د روغتیا، ښوونې او عموم